السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سوګند پورته کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ پر شمول پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویاندا ملیحا میرزاده ده
کوم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو سو ساته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون جوړونې غورځنګ او عوامو لس په یا جام هړتال او لاریون کړي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې کیسه مستند شپه ته هوادونو ته خپور شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانې په زینو کې د سخت امنیتی تدابیرو پر مهال د خپل دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو بایدن د مهاجرت ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه د دې ترڅنګ له صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب و هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه بایدن د ټرمپ هغه لاره هم بر بدل کړه چې لمخې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتک پابندي لګول شوی و اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمي مهال د امریکا د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه د نوموړي د لوړې سوشې بومخې کملا هاریس د مرستیالي ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ د لوړې پسته کانګرس ودانې بهر په خپل لومړی وینا کې چې یو شمیره ټوا بایدن ویل چې په دغو چیلنجونو د قابو موندلو د امریکا رو راګرځولو او راتلونکي د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات صفه کول پکار دی نو موري ویل چې په جمهوریت کې داغه لپاره تر ټولو اړین سیس یا والي دی د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت خار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پونتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې دا پیښه د 2020 کال د اګست په 14مه په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي ووژل شو حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی او له خپل پلار سره په باغ کې کار کولو د حیات بلوچ د قتل په تور د شاد الله پر ضد مقدمه درج شوی و پولیسو نیولو د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله پرون د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عامولس نا امنیو هدفي وژنو او اولسي وګړو د زورونو پر ضد په یجام هړتال او لاریونو کړ د وزیرستان له بیلابیلو کلو بانډو خارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکخ موسین داوړ په مشرۍ لاریونو کړ لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پوز لخوا د عامو خلکو د زورولو مخنیوي او سو ورځې وړاندې په د فبرېت کې د وژلي او ډاکټر ولی الله لپاره د انصاف غوښتنه وکړه د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکو په بیا بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکي کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په پاکستان کې په تیرو سلیر وشتو ساتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور سلور 50 کسان مړه شوي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمیر یو لزر یو سل او 50 ته ورسید د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,020 یو سل شپږ سلويخت ته رسیدلی په ملک کې په تیر یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,313 پیته مثبت کیسونه ریکارډ شوي خو له کووډ 19 ناروغۍ تر سلور 18,000 څخه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی او اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی د سازمان په خبره یو اونۍ وړاندې د غشمیر تر 500 پورې وو ډبلیو ایچ او پرون په خپل نیوز بریفینګ کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کیږي چې زیات خپرېدونکي دي او په ډیر وشتو هیوادونو سیمو کې رپورټ شوی د وایرس تنوع قسمونو خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړې چې هیوادونو پر وایرس ته کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي له دغه وایرس په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات کسان مړه شوي د ډبلیو ایچ او په باور په چین کې د 2019 په ډیسمبر کې د وایرس د لومړي موندل شوي قسم پرتله په برتانیا کې رپورټ شوي دغه نوي قسم د 50% پورې زیات وبای دی امریکا او اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د ویکسینو کمپینو نتیجوي چې دواړو خواو ته له کووډ 19 ناروغۍ شاوخوا 400,000 کسان مړه شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا وایرس ویکسینو پروګرام تیزول د خپل ایجنډې مهمه برخه ګرځولې داود مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د ملیحه میرزا تن اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کولو وروسته وویل دا د جمهوریت روغی او یووالي ورسته. بلخوا کاملا هاریس د امریکا لومړی ښځه مرستیاله ولسمشر شوه.
د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوسته کې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه.
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ، خو د سیمې خلک وایي
دا خبره وکړه چې سپیز نه چې کوم اعلان وکړ 3G 4G د سټارټ کول، خو د بدقسمتۍ نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکله د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کړم.
او د خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړي چې د فبرورۍ 28 نه بعد ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ راتک کوي.
رونګاړي سبې نه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټی مولیاړي ترانزټ پورې دا ارتولیاړي ټول ورځ دروان پی سي ټوکی ناسي کارون اخلاصي
له مشال سره اوسي. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ سلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د سوګند په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو، کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړ وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې ته تللو لار ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملیحا میرزا تناورو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوېختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفاداری سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړی وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغ سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دې مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شیبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه وه غم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1252 کلن تاریخ کې په لومړی ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړۍ وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونه د خپل پیشرو یاتلون کې هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سولیز لیکت پس بایدن ویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سحر لسپین ماڼۍ وتلو په یو هلیکاپټر کې هغه مراسم وتلار چې د ده د مخه خاله لپاره جوړ شوی و. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل، دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایډن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایډن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایډن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایډن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راز د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایډن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله یې ښودلې.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پرون جو بایډن د امریکا شپږ سلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه میرزاده په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بنیری نه کړی دي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې 400,000 ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستوره کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې دغه غونډې ته خلک نه راغلی. د دې نه وروسته چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نوم سړکونو باندې کوم پریډ یا لاریون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي، کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خبرونه یا دغه دستوره چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکی ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنټ ټکی اورېدل کېده. په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنټ ټکی نه اورېدل کېده او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي پای کې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکی ښځه وایټ
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتی فرمانونه لاسلیک کړي، کاغه ته اشاره وکړي.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کړل کله چې د مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ ته ورسید. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړ نه غوږ چې د کار د پیلول لپاره بل داسې وخت نشته. لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډرز دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دي. د دې نه د امریکې بهرته په شاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پراتک باندې بندیز لګول شو. هغه مخه سره ختم کړ، یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطنو لپاره کړی و. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ سل وختم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکړه نو مونږ ټکی دا وې چې دی با د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکا نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونا کې وي دفترو ته بنځي او په امریکا کې په کور دننه چې کم چیلنجز دي مثال په توګه اقتصادي بېوزلي د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول د صحت په نظام کې پرمختګ کول د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات د چین سره خراب تعلقات د هغه چیلنجونو زیات ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخکې د ادارې دا خبره کړي و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځیدونکو طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پلي لري.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو واوریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري پر شلمه د ته هیواد د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه د راتلونکو سلورو کالو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2000 شلم کال د نومبر 3 مې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن دریم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ وو، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریا تر لاسه کړه چې د ډیر شو کالونو د زیاتې مودې لپاره کوشش کاوه. د بایدن د ژوند په اړه نور حال زموږ د همکاري ملیحا میرزا تناو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین په وخت جو بایدن ویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ ته انتظامی د خارجه امورو ډېرې پالیسیانې به بدلې کړي. د مثال په توګه د ټرمپ تر ادارې لاندې امریکا له نړیوالو لوازنامو ووتله. د بایدن په خبره د دې د سمولو ترڅنګ به له هغو ترانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات سموي چې دغه په خبره په یورپ کې په تیرو 15 کلونو کې په استحکام کې یې رول لوبولې دی. پخوانی مرستیال ولسمشر او سینیټر بایدن چې په واشنگټن کې د سیاست شاوخوا 500 کال تجربه لري، په باور یې امریکا د نړیوالو غواخونو مقابله د جمهوري هیوادونو ائتلافونو په مشرۍ کولو سره کولی شي. نوموړي ویلي چې د واک سنبالولو پس په د ائتلافونو د قوي کولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه اخلي او امریکا به یو ځل بیا د نړۍ په مشرۍ کولو کې مخکې کړي. خو بیا بایدن په داسې وخت کې واک سنبالوي چې د کورونا وایرس وبا خبره ده، بیروزګاری زیاته ده، د توکم پالې په سر کشالی دي او طبقاتي فرق سیوا شوی دی. کارپوهان وایي د هر څه ته په کتو نوموړي ښایي زیاته توجه اول کورنۍ مسلو ته ورکړي. کارپوهان وایي دا خایسو میاشتې واخلي چې د نامنتخب ولسمشر جو بایدن خپله ټوله خارجه پالیسي جوړ کړي او مخصوص ترجیحات وټاکي. بایدن ویلي چې هغه به د ترانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات بیا رغول غواړي. د نوموړي په خبره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارت په وخت پر اروپایي اتحادیه او نیټو باندې د تنقید پر اروپایي سامانونو په ټیکسونو لګولو او لنډیوالو معاهدونو د امریکا د وتلو له امله له دغو هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. ټرمپ په 2018 کې نیټو فرسوده بللی، خو بایدن دا په جدید تاریخ کې تر ټولو مؤثر سیاسي پوځي ائتلاف بللی او ویلي چې د روس لخوا د نوو ګواښونو پر وړاندې باید دغه اتحادیه پیاوړې پاتې وي. بایدن ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې به کلک دریځ خپلوي. نوموړي ماسکو خپل حریف بللی او ویلي چې لخوا د امریکا امنیت ته تر ټولو غټ ګواښ دی. بایدن د روس لخوا د یوکرین کرایمیا ټاپو وسمه د الحاق تنقید کوونکی دی. نوموړي د یوکرین په ډونباس سیمه کې د کیف او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې د کرملین پر رول نیوکې کوونکی دی. بایدن په اګست کې په یو ټویټ کې ویلي چې د ټرمپ پر عکس په د خپلو جمهوري اقدارو دفاع کوي او د پوتین په شان د ټولواکانو پر وړاندې ولاړ وي. بایدن روس ته د سزا خبرداری هم ورکړې که دغه په خبره چرې د 2020 په انتخاباتو کې د مداخلت کوشش وکړ. نوموړي په جی او هیوادونو کې د روس د بیا شمولیت هم مخالف دی چې ټرمپ داسې کول غوښتل. بایدن د ګیسو د هغه پایپ لاین نارډ سټریم دوه مخالف هم دی چې له روس نه په جرمنی ته قدرتی گیس ورکوي. د دغه پایپ لاین مخالفین وای چې په دې سره به د روس په انرژي باندې د هیوادونو انحصار زیات شي. بایدن ویلیو چې امریکا به د نړیوالو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ 2015 کال اټمی لوزنامه کې امریکا بیا شامل کړي که تهران د دغه معاهدې په شرطونو بیا عمل شروع کړي. د دغه معاهدې سره سم په نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې ایران خپل اټمی فعالیتونه محدود کړي. خو د ولسمشر ټرمپ په صدارت کې په 2013 کې امریکا له دغه لوزنامې نه وتله او پر ایران یې بندیزونه ولګول. د هغې پس ایران د معاهدې له شرطونو نه پشا شو. دغه بندیزونو د ایران اقتصاد اغیزمن کړی. بایدن ویلیو چې له برطانیې، فرانس، جرمنی، روس، چین او اروپایي اتحادیې سره په دغه معاهدې خبرې اترې کوي سو ایران یو وار بیا د معاهدې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د 2009 او 2010 ترمنځ چې کله بایدن مرستیال ولسمشر وو، کاغه وخت اوس پرتله شي نو جو بایدن په وروستیو کلونو کې د چین پر وړاندې سخت موقف خپل کړی دی. بایدن د بشري حقونو سرغړونه او د غیر عادلانه تجارت په برخه کې په بیجینګ نیوکې کوي. خو نوموړي د ټرمپ په پالیسۍ هم تنقید کوي او وایي چې د امریکا ولسمشر باید د چین مقابل د ملګرو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وي. د نوموړي په خبره پکار نه وه چې له چین سره چې د نړۍ دویم غټ اقتصاد دی باهمي تجارتي جګړه شروع کړل شوې وي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې بایدن ښایي ونه کړل شي چې ډېر سر هغه ټیکسونه لرې کړي چې د ټرمپ تر ادارې لاندې لګول شوي دي. بایدن ویلیو چې دی به امریکایي ځواکونه له افغانستانه واپس خپل وطن ته راولي او د هغې پر ځای به هلته د ځانګړي ځواکونو ډلې ساتي چې د ترهګرۍ ضد مشنونه به پر مخ بوزي. د 2009 او 2010 ترمنځ د مرستیال ولسمشرۍ په وخت بایدن په افغانستان کې په غټ شمېر کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت مخالف و. د جنوري په 20 د واک سنبالولو پس په نوموړي ته د افغان سولې پروسه ور په غاړه شي چې په نازکه مرحله کې ده. پر دې د ولسمشر ټرمپ په دوره کې کار وشو او په فروری 2020 کې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه تاریخي موافقه وشوه. دغه موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی خبرو اترو ته لاره برابره کړه. بایدن د تودوخې نړیواله درجه زیاتېدل یو ګواښ بللی او ویلي دي چې د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره د پیریس معاهده کې به امریکا بیا ور شاملوي. د هغه برعکس ټرمپ د واک سنبالولو څو میاشتې پس له دغه لوزنامې نه خپل هیواد ویستې و. بایدن ویلي چې د امریکا ملګرو هیوادونو سره به د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره هم کار کوي. بایدن دا هم ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به هر ممکن کوششونه کوي. د ساینس هانو خبره باوري که ضرورت وي نو لاکډاون بلګوي او په ولسی ځایونو کې ماسکونه چول به لازمی ګرځوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې پرون کاملا دیوی هیرس تمرستیاله ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ. کاملا هیرس لومړنی هندی افریقایی ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه یې د وفاداری لوړه وکړه. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه یې کړي دي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو چې د کاملا هیرس پر غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتر کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغې په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار وموندله. مورې هندي ټبرې او پلارې جامایکایی دی. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالې په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ وینې ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی یې جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه، خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو اوس یوې بلې موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړو او عام خلکو پرون په سیمه کې په یجام هړتال او لاریون کړی و. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. دوی په یو هدفي برید کې د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته د انصاف رسولو مطالبه وکړه. د دې ترڅنګ یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو او د عام ولس د ځورونو د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته شي. له سیمې نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او عام ولس پرون چهارشنبه د غورزنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې په یجام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
زموږ یو ډېر تکړه ځوان ډاکټر ولی الله هغه د شپې ویشته و، یو خو د هغه د شهادت مذمت و او د هغې دپاره احتجاج و. په سپینوام کې سور زمخکې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه د هغه په کور باندې فوج ننوتی و، هغې ته بیا اور اچولی و، دې ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلي دي ورسره، بیا یې په بارود باندې کور الوزولی و. ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و، د هغه دغه نه په هکو رسېدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنګول یو ځل بیا شروع شوي دي. کم ملګري چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دي، حنیف پښتین دي، نور ملګري چې کم دي، د دې د رهایي غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلته وزیرستان کې نامنی ورس تر بلې زیاتیږي. موږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راون دی، بلکې هیڅ خدا نشدې من دا ش ډیر زیات شه دات غو شر ولای دی. نو واحد حال دا دی چې میجر ووزی خپل احتجاج ریکارډ کی و د خپل حقوق نه به خبر خاله کی میجو او د نه میج مشتا پتا دو چې میجو چې دوی چې په څنا مناکی د خپل د حقوق د پورا.
شاعر لیکوال مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال دا وړو وایل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورانه ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړان دي سترګې باندې، او بیا کوشش شو دا چې په دمو دي تور ولاږي چې یاد د دهشتګردۍ پکې شي یا په داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوه گرفتار شو چې په هر کلی چې چیرته یو نه خوشګوار وکیا روشي فکو کې نه بدر رندملی خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځون سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لاو شي. کم اس کم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خلاف نن د وزیرستان او لسر وتله ده او دا احتجاج ریکارډ کوي چې نش سره قانوني چلنو کو په خوره د امن رو ولي کام نشي وروسته دی دا ووز مش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مش بخپل مبارزه جاری سوتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوال یې لسیمه څخه شړلې د هدافي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د مخنی وی په لړ کې عام ولس نه زبروي، بلکې څوک چې په دغه بدو پیخو کې کاکړ دي دا غوي زید چاڼي زملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د روان نامنۍ هدفي بریدونو او د ولسی وګړو د زبرولو پر ضد وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ملیحه میرزا تناور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ په زینو کې د سختو امنیتي تدابیرو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساتې پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او کرونا وایرس جهاني وبا سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نوموړي د لوړې سو شېبو مخکې کملا هیرس د مرستیالي ولسمشر په حیث سوګند وکړ. د بلوچستان د کیج ضلع په تربت ښار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي ووژل شو. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او امولس د ناامنیو هدفي وژنو او لسی وګړو د زبرونو پر ضد په یجام هړتال او لاریونو کړ. لارونوالو په وزیرستان کې ولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پاس لخوا د عامو خلکو د زبرولو مخنیوي غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه او امنیتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 455 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 15,26,146 ته رسېدلی. خو د کووډ 19 ناروغۍ تر 4,80,000 څخه زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی و اوس لږ تر لږه 6 هېوادونو ته خپور شوی دی.
لړ خبرونه مو د ملیحه میرزا تن اوریدو. سرازو یو ریپورت ته. وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د کارزو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي په سیمه کې د یو هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمه ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وادې کړي خو عملي کار پرې نه شبه. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناو.
په وڼه کیډټ کالج کښې یې د احمدزی وزیر قبایلیونه مشرونو ته عمران خان په خپلو خبرو کښې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر درکوه چې د نن او تاسو د پاره د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. ما ته پته ده چې هلته د ځوانانو دا مطالبه وه او جایزه مطالبه وه، خو د امنیتي حالاتو په وجه دا سهولت قبایلي ضلعو ته ورکولو کښې ځنډېدلی وه. خو د نن او د 3G 4G انټرنیټ سہولت التا بحال کڑائی شی،
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبرو کشے دا ہم وہ ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
په وزیرستان کښې د تېرې 45 کلونو نه د ترهګرۍ په خلاف جنګ شې ډېرې تباهي شوې دي او هلته وزیرستان کښې ځوانانو ته د روزګار ورکولو د ټول نه زیات ضرورت دی. او نن دا کامیاب ځوانانو پروګرام کښې د دغې سیمې ځوانانو ته د کاروبار د پاره چې کوم د پیسې چکونه هم ورکړي دي د هغه شروعات دي. د میژ به پوره کوشش وي چې سویلي بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او خاص د سویلي وزیرستان خلکو هر ضرورت پوره کولو او د گی سیمه بیروزگار زوانانو تا د کاروبار بندوبست کولو د پاره او مالی مرسته کوي او کامیاب زوانان پروگرام دیدگی د پاره شروع کړای شوې ده
تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں، ان کو روزگار مل سکے.
د وزیر اعظم عمران خان اعلانونه په براکښې د سولی وزیرستان وانت سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
زدایا یما چې اس سے ہاں خرچه وسول چا کیم جو جنا وی کیم دلتا پروتوکول و کیم لیار باندوی ددا برا وکړه چې سپیس نه چې کوم اعلان وکړه 3G 4G د سٹارټ کول. خو د بدقسمتۍ نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکله د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کوم. او بل د متحده زیتون انقلاب رو والی د مونا تایور ځان غوځي باندې چې کوم دایته ټیکسینه پروګرام دا لیا د مو دا نور مواجات چې دی مڼا دو الیچا دو لیا سبزی دی میوې دی دغه خبر درو ته وکی دا انده ته پورا دایره کلین کې د پورا متزایتون لګاوی دا اعلان نه لته نشته چرغلا یو کول مخکې دا خبره کړی وي خو صرف دا خبره د اعلان پورا نه دودې دی
وزیر اعظم عمران خان په وانه کډټ کالج کې د احمدزی وزیر مشرانو سره د ملاقات او د کامیاب ځوانونو پروګرام د قرضې پیسې چکونه تقسیم کولو نورستا د سویلی وزیرستان بارون مولای خان سرای کې د ماسی د مشرانو سره ملاقات کړای دی او مولای خان سرای کې د عمران خان خبره په باره کې د بارون د سیدونکو جمال ملیار مشال ریډیو تا ویایي
د مولای خان سرویا هسپتال چې کیم وا د هغه ایک ته کول افتتاح وا په داسې چې کیما یو خبره وا د نتورک ولا 3G او 4G دا تقریبا وزیرستان لیول باندې چې کیما او ورنا سایډ دی ای وزیر کیما ایریا دو ورته تر یو حد پورا لږ باندې چار شری کړه او دلی چې کیما د مسیدو ایریا دو پداک چې کیما تحصیل تیار تا خی سورا دی دا تا ل 3G چار شری کړه او چې کیما بیا د سپین کیرا غینا تر ما کین لدا پورا ایریا دو پداک چې میش د کاسونه سره رابطا وشولا اغا وی ای ه 3G 4G خو د میش په موبایل باندې نرو درې می 2G لږ باندې چار شری کو بیا بیا باندې نو بل ایوا خبره د سر وی ولا وا چې د میش کیم کوری نه ډنګ شوی دی ویل چې دغه موضوع میش در کوي پدا دوانین کولا شي چې دا د وزیرستان چې کیما حالات نکړل بادال ا دې په اقتدار شي مشتا شای نه در راځي دا لکه نو د نور دوانین کولا دی چې پوتی دی د میزه دا هیله نشته دای چې په دې د میزه حالات او تقدیر بادال کو
وزیر اعظم عمران خان د سویلی وزیرستان دورې په وخت د ماسی د وزیر مشرانو ته په خپل خبره کې دا هم ویل چې د حکومت د قبایلی سیمه د روایتو نه خبر دی او د سویلی وزیرستان په باراکشه چې سه حکومتي فیصله وی باراکشه او د سیمه قبایلی مشرانو سره مشاورت کوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او کامی سملېګری علي وزیر او په کراچۍ کې د غورزنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت ترخواست اوریدنه د جنوري تر 28مې زنټبل شوې ده. علي وزیر د دسمبر پر 14مه په پیښور کې پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې د سند پولیسو په غوښتنه گرفتاره کړې. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي نور.
دا پښتون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په 16 جنوري په زندان کې د ننه د قضیه او په ضمانت خوشی کېدو د خواص اوریدنه وشوه او د بلی اوریدنې د پاره 28 جنوري نیټه ورکړې شوه. پولیسو دسمبر په 16مه د سوراب ګور د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر او د نورو کړي ویناګانو د اجباري رپورت عدالت ته وړاندې کړو. د پښتون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل او لسمه جنوري د هغه وینګانو د جبارلي لپاره د قضيه پلاتون کونکي پولیس افسر په خبرتا هم تلو
د کراچي انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د نور مرګرو په ضمانت باندې تاریخونه د مقدمه تفتیشي افسر چې دغه د پیخور نراغه واپس او د پیخور کې نصر الله جان وزیر صاحب چې کوم ډایریکټر دی د پښتو اکیډمي یونیورسيټي او پیخور دا هغه تقریرونه چې دغه ترجمه کړو هغه ترجمه کاپيانې مونږ ته راکړي. جج په دغه روان
پخوانی عدالت د دسمبر په یو دیرشمه په خپل امر کې د غورزنګ نیولې ټول کسان بیا زندان ته استولې وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د تر هر غړی مخنیوي عدالت ته انتقال کړی و. په 16 جنوري عدالت ته په وړاندې کړلې شوی کسانو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، بسم الله خان هم شامل وو. دا پی ټی ایم د کراچۍ غړی تیر کال د دسمبر په 13مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځای په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسے پر محال دا ریاست زد دا وینا کولو تور پوری کھڑے دے خو پختون ژغورنی غورزنگ دا تور ردوی او وای چی دا سولیزی او قانونی مبارزی للاری دا پختنو حقوق غواڑی پختون ژغورنی غورزنگ دا دسمبر پش پگما دا کراچی پر سوراب گوٹ کی جلسہ کھڑی وا پختون ژغورنی غورزنگ دا علی وزیر دا گرفتاری پر زد دا ہیواد پر جلا جلا سیمو کے احتجاج ہم کھڑے دے او دا علی وزیر دا خوشی کولو غختنے کھڑی دا پوڑاندی دا خیبر پختونخوا دا ٹانگ پولیسو دا پختون ژغورنی غورزنگ یو بل مخکخ ڈاکٹر سید عالم پر اتلسمہ جنوری پر ڈیر اسماعیل خان کی نیولے دے او دا ٹانگ پولیسو ویلی وو چے ڈاکٹر سید عالم مسیدی دا 2019 کال پر دو مقدموں کے گرفتار کرے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو رازو یو بلې موضوع تھا د خیبر انتظامی چارواکو ویلی چې امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرانو باندې غږ کړي چې د فبرری د 28 نبا پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده خو اوس په داسې نه وي ترانسپورټران او سوداګران وایي له نوو شرطونو سره بای مشکلات لا نور هم زیات شي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نه اورو
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي انتظامی چارواکی وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وا او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزا لګوي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیاد کړي د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبین کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارتو مولیاړي ټول ورځ درم پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دین پوهاږو چې اخر څه کیږي نرمی نشته بنیاد مور زیاته چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشي کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګداران خلک او څه پور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیئر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوارې کړي
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیئرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2016 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدود کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان وو خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختې ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرې وتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 300 گاډي وړېدل خو اوس دغه شمیره 300 تر ټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره رقم شوای. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وڅاري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کېږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې دکړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېمې څپې ویره لیدل کېږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 6 نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبرې روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کېږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوري سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دی وی د جنوري نه د یو دیرشم مارچ پورې چې کوم وخت دی پدې کې به انشاءالله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او لدی روستو با بیا نور زیات واکسین تر لاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو، نرسانو او نورې طبي عملې ته ورکول کېږي او لدی روستو به د 50-60 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کېږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړۍ چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د دویمه چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې درېمه چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې درېمه چپه هم ممکنه ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوی ویریئنټ چې دی افریقن ویریئنټ چې دینو هغه هم راغلی دی. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کوم درېمه چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته واکسین ورکول کېږي. زما په خیال دا حکومت چې دی دا سنجیده نه دی دې حواله سره. په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې واکسین راوختلې وي او پاولنې مرحله کې چې کوم د هیلت کیر پرووایډرز دي، کوم ډاکټران دي، کوم نرسان دي، کوم ICUs کې کار کوي، کوم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړي وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د 26 نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د 6 نیټې پورې په 40 غنټو کې د کورونا له وجې 300 کسان مړه شوي او 1,202 په دې اخته شوي. درنګ په مجموعي ډول د کورونا د اخته کسانو شمیره 540,103 ته رسیدلې. 1,103 کسان ترې مړه شوي او 1,015,019 تی بیرته رغیدلی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو، پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پاله تحریک د سلکلن جشن پرانیست وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال رادیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه به هم په پیښور کې ولویه جلسه کوي او د سلکلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم تر سره کیږي. تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره تر سره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانہ زمنگ مختلف پروگراموں نے دی دیکھے مشاعرے دی دیکھے سیمیناروں نے دی اور دیکھے پتی رشتم تاریخ زمنگ داغی پیات کے غٹا جلسہ دا دسل کال مبارزہ چتا است پتہ ر بچا خان بابر دی بنیاد چھ خو اگ وقت کے غریب پختنوں دا بار ر تعلیم پلا رہے خو نن عمل الحمدللہ عوامین شل پارٹی دا بچا خان سکول دا بچا خان فست شکل لاندے لگیا دا اگ سکولوں نہ چلے او دے تحریک چ دے قام ل کم سرمایہ ور کڑے دا تعلیم خور کڑے دا دغ تعلیم انشاءاللہ دا بچا خان بابا دے نظریے لو منے پوڑے دا او دا جند بنیاد دا عدم تشدد لار پ انشاءاللہ خپلو دا دوانا فلسفه بدا بابا پیوزه روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پختون قام پرمختګ
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سنګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وای اصلاح الافغانا هغه لومړی د پختونو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کې خودلې شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پختون ملتپال تحریک سلکلن جشن المنزی
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو دا د پختونخوا لومبی تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مدګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو بیا نیشنل عوامی پارٹی کې بدل شو بیا نیشنل ډیموکریټک پارٹی کې بدل شو نن دا د عوامی نیشنل پارٹی په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ هم لري ټولنیز اړخ هم لري تعلیمي اړخ هم لري اقتصادي اړخ هم لري
د عوامی نیشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیل سیمو کې د ملتپال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري
مشال رادیو تا غوږی اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو د لاس رسی قانون اشته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي چې د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات مات له حکومت وغواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو تورونو او تورونو غیب کړل شوی وو په دې اړه نور تفصیل له بشیر کوخناور
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي ته همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي په دې اړه پین د پلاس کرا واخلی په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست یې ورکړو په غې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په غې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې د عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، د هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې په دیوانی کیسونو کې استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، خو لکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ لري چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په 16 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي. او
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د 400 په باچا خان پوهنتون د ترهګری بریټ پرون 15 کال پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې د سترو شو چې په کیسه کونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد ګډون وکړ. په دغه بریټ کې شاوخوا 14 تکونکو په شمول 13 کسان بجل شو بو. په اړه نور تفصیل شبیر احمد جان نو.
2018 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو بریټ د زدهکوونکو، یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملې په شمول 13 کسان وژلې وو. دغه وژل شوی زدهکوونکو او د عملې کسانو په یاد کې نن په 16 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي، د وایس چانسلر او زدهکوونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خوده شوې او ختم قرآن او د واګانې هم وشوې. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زدهکړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دی.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي، د دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي، د سکیورټي اسره ده، د یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته، اف سی مز ده کې برتره. نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خوب ده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي، اخر به ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره
دا پوهنتون یو زده کوونکی عبدالباسط وایي چې دا پیښه او دغه ملګری د هیرولو نه دي، خو هم د دغه یاد سری سری دوی به کله هم د خپل زده کړو بنیادي حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خوار واره شو او هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شوم معذرت غواړم جی، لکه دا منظر بیانول زمونږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي، الحمدلله شکر یونیورسيټي ته راځو. ما هغه شانتي جذبه زړونو کې هغه شانتي اوچته ده، چا نه یریږونه، چا نه برستو کیږونه، علم زمونږ ساتي ده، منزل هم کامیابی ده. خپل د معاشره کې به یو مقام جوړو، هغه به سر اوچتو، مور او پلار به سر اوچتو، خپل ډیګنیټي به جوړو، انشاءالله دا زمونږ عزم دی جی.
دغه برید کې ژوبل شوی د پوهنتون یو ساتونکي اقبال خپل د سترګو لیدل حال هم وایي، خوایي چې د حکومت او پوهنتون لخوا ورسره مرسته پا په صحیح ډول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې تزه سکیورټی ګارد ډیوټي می کوله او په کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دی سره لومبي دزې سما شوی دی. لومبي زخمی شویم زم دلته دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګر د کم سایډ نه راغلی دی. جی اګې نه بعد موږ چې زخمی شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلته خو خلکو بچکول لپاره بل څه لار نشته. خو خلک په خپلو چغو سورو باندې دا کیچر دا پته نه لګی چې دهشتګر دا ټول خلک کنفیوز وو جی لګی وو مجی او دا ټول خلک تقریبا په سوونو کسان ما ځان سره په ټایم باندې بچ کړي دي. یاره جی سونه پورې چې تاسو کتلې دي په پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. هغې ته تر نن ساعته پورې هغه مراعات ملاویږي د هغې علاجونه په بار ملکونو کې هم کیږي جی. موږ ته هغه شان ریسپانس حکومت هم رانه کړ او خپل اډمنسټریشن
دا د ونرا چې 2018 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان بچا خان د کلیزی په موقع د امن مشارې تابعیا کړو او د برید کې اتل لس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو